په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دول سم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د کونړ زلزلہ ولې خنړی و؟ دغه زلزلې پر تخنیکی اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسد الله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرا لڅېړونکو حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اگست 1 زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې، دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندستان پلیټ د هیروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی یا سوکه حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتي مترو یا 3 سانتي مترو پورې دغه په لور ورځي. نو له هغه اړخه دغه ساحه سي د ډېره فعاله ده، زلزلې له اړخه ډېره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډېره خونړۍ د نهرین زلزله والا، سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. له هغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ پاټ خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو، د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه شوې ده، اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو 4 کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل، د یو ایس جی ایس د راپور په اساس سی په 8 کیلومتری اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجه یې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی اف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتره و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. له هغه وروسته هم بیا کله سي دا اوله زلزله د 6.6 د مختلف راپورونو په اساس وسوله، بیا د تکتونیکي زلزلې له هغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سي وي معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د سبسوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي له هغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دی سي لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي، د دوی شدت د یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله ناکله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي، د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه له 800 کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي، دا هم وروستۍ شمېرې نه دي. د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي، او مرګونې حالت کې راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچیرې په نورو هیوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی ایف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15 تر 6 پورې زلزلې ما په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دیتا جوړی نه ولې شوې ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې لمخکې پخوانۍ شکستګانو ډېرې ماتې کړې ولې تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي، د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی سي د زلزلې هم خم هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نه سي کېدلی. دغه رقم هغه کچیرې هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتله، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښوره پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس شول، د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې، دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. دې فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات د ماتې په امتداد باندې کېږي، هلته مور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خو داسې دی چې د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري چې زر او یا ډېر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي چې یو زلزله، که څه هم له هغه تکتونیکي اړخه فعاله وي چې دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې، موږ دا اوسنی ریکارډ چې لرو د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې چې ما کتلي دي په همدغه ساحه، همدې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري، په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوي څېړنې مجنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک له اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوې. آیا دا زیاتوالی نه ښیي ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا ډول پېښې ډېرې شوې؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوې، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا پنځوس کاله حتی زر کاله بیا زلزله ونسي. خو یو شی دی چې کله هوښیار خلک هوښیار هغه سي په فعالو زونونو کې د زلزلې په فعالو زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبیعي آفتونو ادارې فعاله وي، او له هغه سوا د کورونو ساختمان اړخونه دا هر څه په پام کې نیسي، نو سي که زلزله راځي هم ډېر زیان پېښ نه کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وربشو پاکستان ته پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلی او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 10مه پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن له لارې د دوشنبه پر ستنې شوې. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی او دا ریپورت یې را لېږلی.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم له لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته اوښتو په انتظار ځنی افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډی یې په اوږدو قطارونو کې ودرول شوي او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دي.
خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زوده خیره ګاډی هم بار کړی دی او ډایرک دی پور راغلی. اوس د کومه لار چې بند ده دی پتنې دا څه وجه ده او دی ته یو لار جوړه کړي دا کوم تکلیف په دینور کې ماشومان دي سپینګری دي خزي دي زنانه دي ډیر غټ تکلیف دی دینور کې ولاړ دي د خولې رمان روان دي. هیڅ سہولت نشته دی د ګرچا پیر تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو ته بخاره شي سم نشته دی. بدیزه کې تشناب نشته دی د زنانه او د پاره د عجز ځای نشته دی د اوبو سکلو ځای نشته دی منځ او داسته پاره هیڅ نظام نشته په دې ډاک کې بس شي. باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې د منځ او داسته پاره یا داسې یو لاره جوړه کړي چې ډایرک موږ د پاره چې لاره آزاد یو موږ ډایرک وړو په تورخم باندې.
سردار ولی
کوم راغله
رالو سنفدان لاجی صاحب مشکل خدا غدا چې دوه شپې مزاخیل وکړي او بیا رالو نرسی تل دی وش په درولیو ساره را پری خو دودل د سرالو لوړګی ته شپک شپک لاینه ولاړ دی. بالکل موږ ته چانس د گاڑی ځای خورو ماشومان دی زنانه دی ډیر په تکلیف کې. حکومت نم دا اپیل لا چې موږ د الله اخلاص یو دا کړو د مخ ور کې ډیر به تر خوشاله وي. یار هل ته مو څل یو کال ډیر کړي موږ ډیر کې خوشاله یو. دوی ویل چې ووځي موږ ته هیڅ اپیل نشته بالکل بزو خو خرزای باندې رواني
بارم ځای نشته
نه کورونه نشته شای نشته منځ کې نشته پیسې نشته بس توکل به خدای رواني وطن هم دسو
چرته واړه وای
نو وس روان لوګر ته نو چیرته تاسو ته کې پراته خیمه مې ودرو.
یو اندازې مطابق په پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشا 4 لاکه ښودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لاکه ده. همدارنګ خواوشا 8 لاکه افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناد افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي او اوس به د 4 فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی او یو اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لاکه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دې خپلې خوښې ته پرېښودل شي او پاکستان دې دوی په زوره نه شړي او په باوقاره او باعزته طریقه دې افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګام یې ملی امنیت په ګټه دی او دینه پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له عمل رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوستی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې پوتین هغه څه چې د لویدیځ لخوا له ناټو سره د اوکراین د یوځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړي. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظمان پکې ګډون لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاری سوان میلمه دی چې له خبریالۍ بزګرۍ ته تللی دا چې ولې او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې میلمه خبریال او ښوونکی کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه له دې چې وخت پرېښوده چې پروګرام کې راسره خبرې وکړي. په پیل کې راته ووایاست چې کمال چپان څوک دی.
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځم صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللی یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی او پیلا دلی بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو، ورونو، مور او پلار څو پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخت نه وم. زما پلار سواد نه و کړی، خو هغه دا ارمان درلودی، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس ووایي، سبق ووایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته یو بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست یې زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژنی کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي، چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي. نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق و چې درس ووایي.
طبعاً څومره چې ما حساب وکړم، خو دا شپږ ګورونه یاستی او یوازې دوه پکې. تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی، یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغې ما سره لیسانس، او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو یې زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا دی اوس انجینري وایي، هغه نورو دولسم خیلې دي. بس نه خپله برخه کې ټولو
د تاسو سره نږدې و د ادبیاتو علاوه کله شعر او شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېره برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي؟ ځکه مسلک یاستې نو.
بله بل هغه کس چې دی هغه خپل شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بلې و کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر
ډېر ښه ده ښه وایي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونې هم پکې درس ویلی شو
بله و دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په درېو وختونو کې چې سهار ماپښین او د شپې لیسه یې هم درلودل د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده نو دلته ما چون ما درس ویلی دیارلس سوه پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په درېو وختونو کې یې تدریس کوه
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق وشو هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سې توکلی ورغلې
نه ولا هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم او ډېر
اول انتخاب مو څه و
او تبن تاسو ته
څپان زر
تبن تاسو ته معلومی
اول انتخاب دي څه و
اول انتخاب مې اما اداره فنون باندې او پوهنتیسته مدیریت و دغه کیسې چې تدریسوي نو هغه مې انتخاب کړی و هغه مې د پلار لپاره چې هغه ولکه دغه بخش ولولې هم ډېر سې کېږي ما چې زه سمه ده نو هغه مې اول انتخاب و دوهم مې ژورنالیزم و او طبعا تاسو ته معلومیږي چې هغه وختونه د ژورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې و هغوی ډېره علاقه درلودل نو ما خپله ډېره علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي
په خبریالانو کې الګو د څوک وه څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و څېرې یې غږونه یې څوک دې ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه هم اخیستي وو خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي یې بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په حیث کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې دی ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډېر علاقه وه تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم هماغه به هغه ته تمکیږم یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم
دا اوس زمې خو بی بی سي کې کار کوي کنه
بله بله.
په ازادي راډیو کې د څه خوښې دا اورېدلې دي که نه؟
بله وکه ازادي راډیو مو هم اورېدله چون هغه وختونه بیا تر اوسه پورې، خو موږ اوس دا ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بیخي څوک وزګاري چې نه راډیو یې په یاد نه وي، او ډېر کله نور دغسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کړي هغه یې په یاد نه وي. بله و ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوئ کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالېږي چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږي او همېشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سختو شرایطو کې په رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، خپرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې، تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډېر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډېر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه پوهېږم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوق یې که بریښا داسې یو ډېر د ساتیری، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما پکې بې حده ډېر ساتیریږي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتیری او ډېر دې څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته که د اوس مایک اخلې، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلې هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبوي هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا اورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ما ته ډېره په زړه پورې وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
واقعا د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې، هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې، ستا دا زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاست درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې لینې چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوي، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کېږم، راته وایي چپان صاحب اوس څه کوي، مصرفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېر مننه خیر اوسه، چون د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه، اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مسکو کې کار کوم، او چون زه ورسره د یو ښوونکي دنده لرم هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفادې بیا هم خپل په مسکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دهقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
اوله د ډېر سخت یې چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریږدي، او بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور واته مې ته باندې هغه کار کاوه، د بزګرۍ کار، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوئ. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پجی کول دا قسم پکې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرې اوس مو څه کرلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیولې، چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچسوې، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونسو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کښېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیازو، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرف یې هغه مو کرلی شي.
چپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ؟
نه، موږ درلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې. بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لا وساتلی سوی، خو وروسته بیخي هېڅ نه کېدله، اوبه نه وې. بیا هماغه وچ سو، موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رشتام کندهار ارغسان ولسوالی او د ارغنداب ولسوالی دا دوار ډیر شانار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالی پنجوایی او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته صنعت ته دغه سو ته نو سږکال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کېږي هغه به و سږ کال بیخي په دولس سوه زره دغسې و.
د چوز ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ او دا تقریبا څلور کاله وشوه، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي، دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سوله، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ تمام هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې، بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګری کوئ، دولس کاله مکتب، څلور کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاسو ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ضایع کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه به نه وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده. خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړ ونې دپاره، د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځای ډېرېږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنې کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې ډګه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي، نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو، موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي توکل په خدای دي، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستیو کې ستاسې یو ښایسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پوهنتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې ستا هېڅ نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همېشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه، خیر اوسې. خاطرې تېرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس سم باید دي، یوه مرکه باید راوړي، نو ما که چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګری ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه، بیا مو استاد ته ورولې چې استاد خبر شو، بیا وویل چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، اوس ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرېښودو راغلي، خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري، مخه مو ښه.
جهان می سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختن می علاج سا خبر می دوا سا خبر می دوا سم می دین سم می دنیا نہ غلرم ندا سا پختن می علاج سا خبر می دوا سا خبر می دوا
لاس
دستر گونو محبت لا سمساس تا مختن می علاج تا خبر می دوا تا خبر می دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لار مستا تا مختن می علاج تا خبر می دوا تا خبر می دوا سمے دن سمے دنیا نہ